په افغانستان کې د شپې نه بجې شوې ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو بلې خبرونه ته مو زنور یاسنوري هر کله کوم مخله دې چې د خبرونه بشپړه معرفي وکم پایل دې صاحب خبرنو کو په هرات کې په سلګونو کسانو چې خزي هم پکې وینن یک شنبه په دې ولایت کې پر شیعهګانو د ورستي برید قربانیانو د خښولو په محل پر شیعهګانو د بریدونو په وړاندې اعتراض څرګند کړ. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د عالمانو د شورا یو غړي حسین اعظمي د اژانس ته وویل د هرات په جبرائیل خارګوټي کې د یو شمېر قربانیانو د خښولو په محل یو شمېر خزینه معترضانو مړې دي وي قاتلانه او موږ امنیت غواړو شعارونه ورکول. معترضانو همدارنګه غوښتنه کوله چې په هرات کې پر شیعه اقلیت لږه کوي او د بریدونو عاملان د عدالت ته راکاږل شي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره او چاوایي افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې د اقلیم بدلون سخت ځپلی خو په اغیزو کې تر ټولو کمه ونډه لرلې ده. اوچا نن په خپله ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې ښیلي چې افغانستان په نړیواله کچه د شنو خونو د مضره ګازونو یوازې 0.01% جوړوي او زیاتوي چې مکتپوکار د عادلانه حل لارو لپاره یو ځای شو او د هغو ملاتړ وکړو چې د اقلیم د بدلون له امله ډېر اغیزمن شوي دي. د خړونو نړیوال پروګرام د تیرې چهارشنبې په ورځ ویلي و چې د اقلیم بدلون په افغانستان کې په میلیونونو کورنۍ په تیره هغوی چې د عاید سرچینې پر کرنې ولاړ دي ګواښي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یونامه پرون شنبې د اقلیم د بدلون په اړه د ملګرو ملتونو له 28 کنفرانس سره هم مهاله له ښکېلو اړخونو وغوښتل چې د پوهاوي پر ځای عمل ته مخه کړي، ځکه د یونامه په خبره د اقلیم ټکانونه او فشارونه د میلیونونو افغانانو پر ورځني ژوند ژور اغېز کوي. د اقلیم د بدلون په اړه د نړیوال کنفرانس کې چې د متحده عربي اماراتو په دوبۍ کې پیل شوی او د دسمبر تر 12 نیټې به دوام کوي د طالبانو د حکومت استازي نه دي بلل شوی. د جرمونو د نړیواله محکمې ICC لوی څارنوال کریم خان په غزه کې پروانه جګړه کې د ښکېلو ټولو اړخونو لخوا د ترسره شوو احتمالي جنګي جنایتونو په اړه د څېړنې ملاتړ کړی دی. په هغې اعلامیې کې چې د دې محکمې په ویب پاڼه کې خپره شوې، ښاغلي کریم خان ویلي موږ باید وښیو چې قانون هلته د جګړې په لومړیو کرښو کې شته او هغه کولی شي د ټولو ساتنه وکړي. کریم خان دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې په دې وروستیو ورځو کې له اسرایل او د فلسطینیانو له قلمرونو کتنه ترسره کړی ده. نوموړی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې په غزه کې له ورځني اوربند وروسته نن د درېمې ورځې لپاره هم جګړې روانه ده. اسرائیل نن هم په غزه کې ځینې اهداف په نښه کړل. غزه کې دا جګړې وروسته له هغې پیل شوې چې حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یوه ترهګره ډله پیژني د اکتوبر میاشتې په 10 پر اسرائیل حمله وکړه. د اسرائیل تازه جګړې د اوو ورځني اوربند مهلت له پای ته رسیدو وروسته بیا پیل شوې چې د ملکیانو د مرژوب لیدې زیاتېدو په باب هم اندېښنې راولاړې کړې دي. ازادي رادیو اوري ولاندې پراپورونو کې به واورئ چې په هرات کې نن په سلګونو کسانو د دوش شیعه عالمانو د خښولو په مراسمو کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د اقلیت شیعو امنیت ته پاملرنه زیاته کړي.
دوی د خپل د امنیت د تمینولو لپاره د طالبانو نه وغوښتل چې په دې موضوع کې جدي پاملرنه وکړه.
د بلوچستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر د طالبانو حکومت بیا تورن کړ چې له پاکستان سره ښه همکاري نه کوي. هغه ویلي چې دوی هغه عناصر نور تسلیموي چې د پاکستاني چارواکو په وینا د افغانستان له خاورې په پاکستان کې ترهګریز بریدونه کوي. په دې مسلې مو د سیاسي او امنیتي چارو دی او کارپو نظر اخیستی.
پاکستان ملامت هم نه دی، ځکه چې دا 15 کاله د افغانستان د جګړې نه خپل اقتصاد چلو او پیسې لاس راوړي، کمیشن کاری کولې، پردی پروژې زموږ په هیواد کې عملي کولې.
پر افغان کډوالو د پاکستاني چارواکو د فشارونو په ترڅ کې یو شمېر افغان ناروغ لرونکي هم شکایت کوي چې له ویزې پرته نه پرېږدي.
زما یو تر زوی وو چې په یو هفته کې شدید تب او بخار ورته پیدا شوی وو، خو بدبختانه کله چې دا تورخم ته رسیږي د دوی توکان او امبولانس هم هیڅ کار نه ورکوي او خپل ژوند له لاسه ورکوي.
نن د معلولینو د نړیوالې ورځې په پلمه مو په افغانستان کې د معلولینو وضعیت هم په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې ده.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ازادي رادیو اوري. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، په هرات کې نن په سلګونو کسانو چې ښځې هم پکې وې، په دې ولایت کې پر شیعهګانو د وروستي برید د قربانیانو د ښخولو په مهال پر شیعهګانو د بریدونو په وړاندې اعتراض څرګند کړ. د راپورونو له مخې د عالمانو د شورای و غړي حسین اعظمي فرانس پرس اژانس ته ویلي چې د هرات په جبرائیل ښارګوټي کې د یو شمېر قربانیانو د ښخولو په مهال یو شمېر ښځینه معترضانو مړې دي، وي قاتلانو او موږ امنیت غواړو شعارونه ورکول. معترضانو همدارنګه غوښتنه کوله چې په هرات کې پر شیعه اقلیت لږه کوي او د بریدونو عاملان د عدالت راکاږل شي. د راپور له مخې په هرات کې د طالبانو د استخباراتو ریاست چارواکو ویلي چې د تېرې جمعې په ورځ پر دوو شیعه عالمانو چې په یو رکشا کې سپاره و د ناپېژنده وسلوالو په برید کې اووه تنه وژل شوي او یو تن ټپي شوی، خو د سیمې اوسېدونکو په دې برید کې د دوو شیعه عالمانو په ګډون د شپږو کسانو د وژل کېدو خبره کړې چې دوه یې ښځې ښودل شوي دي. له دې پېښې یوه اونۍ مخکې هم په دې سیمه کې د خادم حسین هدایتي او رجب اخلاقي په نومونو دوه شیعه عالمان هم وژل شوي وو. د دغو بریدونو مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی، خو له دې مخکې د ډېرو دا ډول حملو چې شیعهګان پکې په نښه شوي د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې اخیستی دی. په هرات کې نن د دغه اعتراضیه لارون په باب به نور له خپل خبریاله واورو چې مخکې مې ورسره خبرې وکړې.
لکه څنګه چې تاسو پیریان کې است، نن یک شنبه د هرات ولایت په ښار کې کاو د جبرائیل ولسوالۍ اوسېدونکو چې شمېرې زرګونو کسان ترې رسېدل د لارون وکړ. دوی دغه دوه کسانو جسدونه ځان سره انتقالولو چې په تېر جمعې په ورځ د یو تورستي پیښه کې ووتل شو. دغه کسان د هرات ولایت د لوی جامع جماعت څخه تر دیارلسم نایب پورې او د جبراهیل شارګوټ پورې دغه جسدونه انتقال کوله او دوی لاوسبر نری وز. دوی د طالبان حکومت څخه وغوښتل چې هغه پیښې چې د جمعې په ورځ او د تېرې جمعې په ورځ رامنځته شو دغه حملین ونیول شي او د قانون منګول ته وسپاري. همدارنګه دغه کسان د خپل د امنیت د قانون لپاره د طالبان نه وغوښتل چې په دې موجود کې جدي پاملرنه وکړه.
یو شمېر سیاسي او امنیتي کارپوهان هم په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې او د غراز یو شمېر نورو ترهګرو ډلو د فعالیتونو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د وروستي راپور په اړه بیلابیل نظرونه لري. یو شمېر دغه کارپوهان د ترهګرو ډلو په وړاندې د طالبانو د حکومت مبارزه انتخابي بولي چې او وایي چې دوی دا غوره بولی چې چا سره مبارزه وکړي او چا سره هم نه، خو یو شمېر نور بیا له ترهګرۍ سره مبارزه د طالبانو د حکومت له ولتیا پورته بولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ترهګرۍ په اړه د 2022 کال په کلنی راپور کې چې په دې وروستیو کې خپور کړی ویلي، د القاعده تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي او د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې د عناصرو د بهرنیو عملیاتو د مخنیوي لپاره د طالبانو د حکومت ولتیا او اراده ګونګره.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ترهګرۍ په اړه د 2022 کال په کلنی راپور کې چې تیره جمعه خپور کړ ویلي، که څه هم د طالبانو حکومت ژمنه کړې چې د افغانستان له خاورې به د ترهګرو ډلو لخوا د امریکا او متحدینو پر ضد د بریدونو لپاره کار نه اخیستل کیږي، خو د تحریک طالبانو پاکستان او داعش د عناصرو د بهرنیو عملیاتو د مخنیوي په برخه کې وړتیا روخانه نه ده. د دغه راپور پر بنسټ د القاعده داعش او نورو سیمه ییزو ترهګرو ډلو عناصر اوس هم په افغانستان کې فعال دي. د سیاسي چارو کارپو میرویس اشفته د دغه راپور موندنې د طالبانو حکومت ته یو خبرداری ګڼي. نوموړي ازادي رادیو ته وویل
اتهام هایی که سایر همسایه ها کوم تورونه چې د گاونډیانو په ځنګړي ډول د تاجکستان لخوا په دې برخه کې پر موږ لګیږي، د سرپرست حکومت نه پاملرنه چې له خلکو سره خپل اړیکې نه ټینګوي او یوازې په زور او فشار سره حکومت کوي، بې عدالتي او بیکاری هم ډیره ده په ټولنه کې. دا ټول د ناراضیتۍ لاملونه دا تورونه پیاوړي کوي چې باید پاملرنه ورته وشي او په کارونو کې یو څه شفافیت رامنځته شي، کنه نو دا یو ډول خبرداری ګڼل کېدای شي.
د طالبانو حکومت تر اوسه د دغه راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې تر دې یې تل ټینګار کړی چې هیڅ یوې ترهګرې ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د امریکا له ملاتړو او نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د راپور له مخې د داعش ډلې خراسان څانګې د افغانستان ملکیان په تیره بیا د شیعهګانو او طالبانو پر ضد تروریستي بریدونو ته دوام ورکړی دی. وړاندې په راپور کې ویل شوي چې د افغانستان ګاونډیان له افغانستانه د احتمالي ترهګریزو ګواښونو په اړه ډېر اندېښمن دي، او داعش ډلې په 2022 کال کې په پاکستان، تاجکستان او ازبکستان کې له پولې هاخوا بریدونه کړي او پر لویدیځ یې د بریدونو هڅې خوندي ساتلي. راپور زیاتوي چې القاعده او ورسره تړلې ډلې د دې وړتیا نه لري چې په مستقیم ډول له افغانستان څخه پر متحده ایالاتونو برید وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل راپور کې زیاته کړې چې طالبانو د داعش له خراسان څنګه سره چې دوی یې د ځان پر وړاندې اصلي ګواښ ګڼلو مبارزه کړې ده، خو دوی بیا هم نورو ترهګرو ډلو ته پناه ورکوي. هغه خبره چې د طالبانو د حکومت ویاندویانو تل رد کړې ده. د امنیتي چارو پوه اسدالله ندیم هم وایي چې ترهګرې ډلې له څو لسیزو راهیسې په افغانستان کې موجودې دي، خو طالبان له دوی سره په انتخابي ډول مبارزه کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې وخت له بیا ځلې رسېدو وروسته طالبانو له دغو ډلو نه د نیابتي او تروریستي موخو لپاره کار نه دی اخیستی، او په ټکو یې تر کومه چې طالبانو نه وي غوښتي دا ترهګرې شبکې په هیڅ ځای کې عملیات نشي کولای.
په جدي توګه ټینګار کوي چې په بهرنیو هیوادونو کې خپل سری کارونه ونه کړي. دا د دې شبکو مسؤلینو ته تل د طالبانو د استخباراتي چارواکو ټینګار وي. دا شبکې فعالې او ژوندۍ دي، خو په افغانستان کې د یو بالقوه ځواک په توګه حضور لري. څو چې طالبانو نوي غوښتي دا شبکې په هیڅ ځای کې عملیات نشي کولای.
یاد راپور کې دا هم ویل شوی چې تحریک طالبانو پاکستان ٹی ٹی پی د پاکستان پولی ته چیرمه د افغانستان خاوره د خوندي پټنځای په توګه کاروي. هغه خبره چې پاکستانی چارواکو هم په وار وار کړې ده، خو د طالبانو حکومت تل دا ادعا رد کړې دي او دا موضوعات یې د پاکستان خپل منځي ستونزې ګڼلې دي. د امنیتي چارو کارپوه اسحاق اتمر په دې باور دی چې د ترهګرۍ ځپل د سیمې د هیوادونو او د نړۍ د قدرتونو همغږي ته اړتیا لري.
تر څو چې دا ټول فکرونه سره یو نه شي او د سیمې د هیوادونو او لویو قدرتونو ترمنځ همکاري نه وي، زه فکر نه کوم چې وبه کولی شو په افغانستان کې ترهګري له منځه یوسو.
په دې راپور کې دته هم اشاره شوې چې طالبانو د 2022 کال د جولای په 13 د امریکا په هوایي برید کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری تر وژل کېدو مخکې دته په کابل کې پناه ورکړې وه او کوربتوب یې کړی و. د طالبانو حکومت ویلي چې هغه مهال په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر له موجودیت نه و خبر، او ویلي دي چې په دې اړه څېړنې کوي. دا په داسې حال کې ده چې 15 میاشتې وړاندې د امریکا ولسمشر جو بایدن د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا له افغانستانه د وتلو په اړه خپلې تېروتنې او ناکامۍ مني، ویلي وو د دا خبره کړې و چې القاعده به نور په افغانستان کې پاتې نشي او دوی به له طالبانو مرسته وغواړي چې د نوموړي په ټکو اوس یې دا خبره رښتیا شوې ده.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
مخکې په راپور کې مو هم واورېدل چې په افغانستان کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وروستي راپور کې د اسلامي دولت ډلې داعش په ګډون یو شمېر ترهګرو ډلو فعالیتونو ته اندېښنه څرګنده شوې. یو هم د ټي ټي پي خبره کېږي. د پاکستان د بلوچستان ایالت اطلاعاتو سرپرست وزیر بیا افغان طالبان تورن کړي چې د پاکستان د حکومت غوښتنې نه پوره کوي. جان اڅکزي تور پورې کړی چې د طالبانو حکومت د پر ځای چې په پاکستان کې په حملو کې دخیل عناصر چې معمولا ګوته دی تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی ته نیول کېږي، د ده په وینا د افغانستان له خاورې کار اخلي، دوی ته تسلیم کړي دوه مخې لوبه کوي. په ورته وخت کې د پاکستان بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری هم ویلي چې د طالبانو حکومت باید د پاکستان دښمن خپل دښمن وګڼي. د پاکستاني چارواکو له دغو څرګندونو په اړه مې مخکې د امنیتي او سیاسي چارو لشنونکي احمد خان اندړ سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې پاکستاني چارواکي پر افغان طالبانو د تورونو په دغه لړۍ سره چې له یوې مودې راهیسې ډېره تېزه کړې څه غواړي لاسته راوړي؟
پاکستان ملامت هم نه دی ځکه چې دا 15 کاله د افغانستان د جګړې نه خپل اقتصاد چلو او پیسې لاسته راوړي، کمیشن کاری کولې، پردې پروژې زموږ په هیواد کې عملي کولې، او بیا په مجاهدینو هم دوی جواري وهلې وه. مجاهدین یو څه کار وټوکه، افغانستان وران کړ، خو په طالبانو باندې دوی ډېر فکر کوو، فوکس کړی چې نور به د افغانستان بهرنی سیاست او د افغانستان د مدنونو صلاحیتونه د دوی په لاس کې وي. هر څه به چې دوی وټوایي هغه به طالبان مخکې وړي، خو هغه خوبونه دوی په اوبو کې لا وشول. اوس چې دوی اقتصاد هم خرابه ده، امنیتي وضعیت هم خرابه ده، دوی ډېر په ظالمانه توګه افغان مهاجرین یا افغان کډوال هم د خپل هېواد ویسل او باسي. دا هغه بهانې دي چې دوی د افغانستان جوړک نه غواړي. په افغانستان کې هغه سرتاسري نسبي امنیت راغلی، د دې غوښتونکي نه دي او کوشش کوي چې بیا یو ځل په افغانستان کې جګړې راولي. تاسو ګوري چې دوی په تیرو کلونو کې دوی حتی کله چې زه افسر هم په ننګرهار کې دوی فرقې راغلي جنګېدلې، مستقیما د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله کوي، په افغانستان کې افغانان په جګړو سره اخته کړي دي. اوس چې دغه خوبونه نشته، تومتونه او بوتلونه لګوي په داسې حال کې چې دوی ډېر یو قوي وسوال پوځ، امنیتي ارګانونه، قوي استخبارات، قوي پولیس لري. د خپل هیواد امنیت او د خلکو امنیت باید وساتي، او اغزن سیمې هم د ډیورند په کرغړنه کرخه تیر کړی ده. دوی هیڅ نو بهانه نور نشي پیدا کولی د افغانستان پرمختګ نه مني. په افغانستان کې یو قوي حکومت نه غواړي.
انتر صاحب دغه د بلوچستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر چې دغه تور پورې کړی دی یا دغه ادا کړی دی چې طالبان لوبه مخته وړي، د پاکستان له حکومت سره اشاره هم همغه د ده په وینا هغوان اثرو ته ده چې د افغانستان په خاوره کې پناه اخیستې ده، له هغه ځایه پر پاکستان بریدونه کوي. دغه تور په تیرو 20 کلونو کې په پخواني جمهوري نظام کې د افغانستان چارواکو په کراتو کراتو آتا د هغوی نړیوالو ملاتړو هم پر پاکستان لګولی وو، او له پاکستان یې غوښتي وو چې باید هغه عناصر چې په افغانستان کې جنګي او دوی ورته پناه ورکړې ده باید له خپلې خاورې وباسي. آیا هغه لوبه بیا تکرارېږي او تکرار شوې ده د عمر موده کې؟
زه فکر کوم پاکستان کوشش کوي چې هغه پلانونه چې ستراتیژي چې د افغانستان پاکستان درلودل پخوا هغه بیا هم په مخ بوزي، ځکه دوی د هر حکومت سره دښمني کړې ده. مجاهدین د دوی په هیواد کې وو، کمپونه وو، تمرین ځایونه وو، له هغې نه اکمالېدل. همداسې طالبان هم هلته وو، خو دوی به حکومت زموږ پخوانی حکومتونو ته ویل چې نه، خدای دې نه کړي داسې هم نشته.
یعنی هغه سي همکاري چې باید لازمه وي له پخواني حکومت سره د پاکستان حکومتونو کړې ده،
هیڅ حکومت سره نه کړې، او د هیڅ افغان دوست نشي کړی. دوی زموږ د جغرافیې دښمنان دي، هر حکومت ته بهانې لټوي. دا اوس چې د افغانستان وضعیت یو څه پکې کېدو ده، د واخان لاره جوړېږي، اړیکې سمېږي نور هېوادو سره، کور دننه کې پروژې روانې. تاسو به خبر یاست چې د پاکستان حکومت په زغر د افغانستان اوسنی حکومت ته ویلو چې د قشتپې پروژه باید ودروي. دوی د افغانستان د پرمختګ سره، د امنیت سره دښمني لري، زموږ د خاورې سره دښمني لري. دوی ټول دروغ وایي، استخباراتي لوبې مخ بیايي. دغه ډلې ټپلې ټولې پاکستان کې جوړ شوي دي، دوی استخبارات یې رهبري کوي، او کومې حملې چې کوي هغه په پښتني سیمو کې کوي، او دوی د پښتنو سره دښمني په مخ بیايي.
د پاکستان د بلوچستان له د اطلاعاتو د سرپرست وزیر د وروستیو څرګندونو په باب د سیاسي او امنیتي چارو لشنونکي احمد خان اندر سره مرکه وه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
پاکستاني چارواکو پر افغان کډوالو د فشارونو په ترڅ کې دغه راز پر هغو افغانانو هم د ویزو شرط لګولی دی چې مخکې به ناروغان د درملنې لپاره له ویزې پرته پاکستان ته وړل. یو شمېر دغو افغان ناروغ لرونکو ازادي راډیو ته ویلي دوی غواړي چې خپل ناروغان د درملنې لپاره پاکستان ته ولیږي، خو له ویزې سره بیا ډېرې ستونزې لري. نور په دې رپورټ کې
له پاکستان څخه د بې اسنادو افغان کډوالو په زوره د ایستلو او دغه هیواد ته د افغانانو پر ننوتلو د محدودیتونو له لګولو وروسته اوس یو شمیر ناروغ لرونکي شکایت کوي چې توکنونه لري خو له ویزې پرته پاکستان ته د ننوتو اجازه نه ورکول کیږي. د دوی له ډلې زرمینې ازادي راډیو ته وویل څو ورځې وړاندې د پاکستان حکومت د هغې د ترو زوی او وراره چې دواړه سخت ناروغان وه د تورخم له دروازې له ټوکن په لاس خو له ویزې پرته د ننوتو اجازه ورنه کړه. هغه وایي چې د تره زوی له دوو ورځو انتظار وروسته په تورخم کې مړ شو.
دغه د ویزې مشکل ډېر جدي ستونزه ده. زما یو تره زوی وو چې په یو هفته کې شدید تبه او بخار ورته پیدا شوی و. افغان جاپان شفاخانې په مرسته دوی ته یو مریضي توکن عمر کړ شوی و او امبولانس و هر څه ورته منظم ورکړ شوی و. خو بدبختانه کله چې دا تورخم ته رسیږي د دوی توکن او امبولانس هم هیڅ کار نه ورکوي او زموږ مریض خپل ژوند له لاسه ورکوي.
شیزر سمین بیا وایي چې ورور یې د پښتورګو اوږدمهاله ناروغي لري او وخت په وخت پاکستان ته د درملنې لپاره ځي، خو دا ځل سره له دې چې ټوکن یې درلودو ورته له ویزې پرته له دروازې د تېرېدو اجازه نه ده ورکړل شوې.
برادر ما 6-7 سال میشه که از تکلیف برده.
زما ورور لوو کلونو راهیسه د پختور گلستون زی کریگی. چلور کالا ورانده یه پا پاکستان که عملیات شوی و. خوسک کال یه بیا پختور گو که تیگه پیدا شوا. هغه موولی گه توکن یه تر لاسه کرد خو دروازه که اجازه ور نکرل شوا. چی لپولی تیر شی. دکترانو ویل احتمال شده چی دیدی رو تیگو درلو دلو لامال خواهی ده غا پختور گی لفعالیت و دریگی.
د مسلې یو شمیر نوې هغه افغان کورنۍ چې پاکستان کې د خپلو ناروغانو درملنه کوي او ویزه اخیستل ورته سختي هم اندېښمنې کړې دي. د دوی له ډلې مصور وایي د خور میړه یې سرطان ناروغي لري او تر دې وړاندې هم 5 ځله پاکستان ته د درملنې لپاره تللی او د درملنې بل پړاو ته اړ دی چې بیا دغه هېواد ته ولاړ شي. هغه ازادي راډیو ته وویل
د خور میړه مې سرطان دی او تقریبا 15 واکسینې مې کړې دي. یو واکسینې پاتې دي اوس ګیټ بند دي، ماجر نه پرېږدي، ویزې پاسپورت واخلي، ویزې واخلي او دوی چې هغه ټمپوري ویزا واخلي د واکسین وخت خو تېرېږي. موږ دولت نه دا هیله لرو چې دا موږ دولت پاکستان سره کینې جوړ شي.
په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت ویان ملا عادل هم دغه ستونزه تایید کړه او ازادي راډیو ته یې په یوه لیکلي پیغام کې وویل چې د پاکستان له لوري د ناروغانو پر مخ د تورخم دروازه تړل شوې ده. تر دې وړاندې به افغانانو په ننګرهار ولایت او تورخم دروازه کې له ویزې او پاسپورت پرته د ټوکن پارچې په اخیستو خپل ناروغان پاکستان ته د درملنې لپاره لیږدول. څو ورځې وړاندې د پاکستان لنډمهالې حکومت پاکستان ته د بارونکو موټرو د ننوتلو مخه هم ونیوله او د دغو موټرو له چلوونکو وغوښتل چې پاکستان ته د ننوتو لپاره پاسپورټونه او ویزې باید ولري. د پاکستان حکومت دغه شان د سپین بولدک او چمن ترمنځ د تګ راتګ لپاره ویزې او پاسپورت لرل مهم بللي چې په غبرګونې په چمن کې ځایي خلکو پر لټ هم کړی دی. د پاکستان د لنډمهالي حکومت لخوا دا محدودیتونه وروسته له هغه زیات شول چې د دغه هیواد چارواکو په یاد هیواد کې د قانوني اوسېدو لپاره د ویزو او پاسپورټونو لرل حتمي وګڼل او د نومبر له لومړۍ نیټې له قانوني اسنان لرونکو پرته د افغان کډوالو د په زور ایستلو بهیر پیل کړ.
نن د دسمبر 3 د معلولینو نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې مهال رسیږي چې په افغانستان کې یو شمېر معلولین د مناسب کاري چاپیریال، ښوونیز او ټولنیز چاپیریال له نشتوالي شکایت کوي. له دوی څخه یو شمېر ادعا کوي چې د حکومت له لوري د دوی میاشتنۍ هغه تنخواوې یا امتیازونه هم د پخوا پرتله اوس کم شوي دي. نور په دې رپورټ کې.
نن د دسمبر 3 د معلولیت لرونکو کسانو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې په افغانستان کې یو شمېر معلولین وایي دوی تل له پامه غورځول شوي، خو په وروستیو دو کلونو کې د دوی ژوند نور هم ستونزمن شوی دی. یو تن معلول چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي وایي چې دی مخکې د غاښونو ډاکټر و، خو په کابل ښار کې د مقناطیسي ماین د چاودنې له امله یې دواړه پښې پرې شوې. هغه وویل تیر کال یې د شهیدانو او معلولینو چارو له وزارت څخه معاشونه ترلاسه کول، خو سږ کال یې نوم د هغو کسانو په نوم لاړ کېدی چې د معاش وړ نه دي. هغه ازادي راډیو ته وویل کار ورته ستونزمن دی او هیڅوک یې په دنده نه ګماري.
فقط وخت کې ما اونجا مراجعه
کله چې زه هلته لاړم دوی وویل چې موږ یو سروې وکړه، مګر د سروې وروسته تاسو وړ نه یا په دې وروستیو کې ما غوښتل چې په یو شخصي کې کلینک کې کار وکړم، مګر دوی داسې څوک غواړي چې روغ وي. زموږ مسلک داسې دی چې یو ناروغ په وړاندې باید ودرېدل او مقاومت ولرو.
په همدې حال کې یو بل معلول شفیق الله د خپل ژوند ستونزې داسې بیانوي.
معلولینو ته هیڅ پام نه کېږي. په تېر حکومت کې زموږ معاش 5000 و، اوس 3000 ته راټیټ شوی دی، 2000 کم شو. له حکومت څخه هیله لرو چې موږ ته کار راکړي څو د خپلو کورنیو پالنه
وکړو. د کابل د سروبي ولسوالۍ اوسیدونکی نور احمد میازاده چې د پولیو په ناروغۍ اخته شوی وایي چې د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي کې یې زده کړې کړې دي. ښاغلی میازاده وایي په لومړي سر کې ډېر معلولین د بشري حقونو د کنوانسیون او کورنیو قوانینو له مخې پر خپلو حقونو نه پوهیږي او دا لویه ستونزه ده، او په دویم ګام کې د معلولیت لرونکو وګړو په تړاو ټولنیز ذهنیت نه دی جوړ شوی. هغه ازادي راډیو ته وویل
معلول لپاره ذهنیت سازی وکړي، باید ډاډ ګیرنه ورته ورکړي چې نه داسې نه ده چې ته معلول شوې ته اوس موږ سره وظیفه مخته نشې وړلی. ته معلول یې، تا ذهن روغ ده، ته کولای شې چې موږ سره که په فزیکي شکل نه وي، په روحي شکل، په نور معنوي شکل باندې، په یو اداره کې د مثلا د مدیریت په برخه کې ته مخته لاړ شې، داسې نور وظایف مخته ویسې. خیر ده که ته فزیکي شکل کې نشې کولای، ولې په نورو برخو کې کولای شې چې وظیفه ترسره کې، کار وکې، زحمت وباسې لکه د ټولنې نور عادي وګړو په څیر. نو بد وختانه داسې به دا معلول رخصتېږي په ډېرې ناهیلۍ شکل باندې چې ته ځه، ته نور نشي کولای چې موږ ته وظیفه وکې، دنده ترسره کې.
په همدې حال کې یو شمېر معلولین وایي د کاري ستونزو سربېره زده کړو او نورو اسانتیاوو ته د نه لاسرسي تر څنګ ټولنیزې ننګونې لکه د دوی کمزوري، رانډه کانه او پانډ بلل د دوی پر روحیه منفي اغېز کوي. په کابل کې د معلولیت محدودیت نه دی شورا مشر سید محمد صابر وایي د طالبانو حکومت باید په دولتي او خصوصي سکتور کې د معلولینو د زده کړې، روغتیا او کارموندنې لپاره پلانونه ولري.
باید نور امتیازات هم ورکړل شي، لکه په صحي برخه کې، لکه په تعلیمي برخه کې، لکه د کار په برخه کې. څوک چې معلولیت لرونکي وګړي کارت لري، باید هر چیرته د دوی خاص امتیازات په نظر کې ونیول شي او حق اولیت معلولیت لرونکو وګړو ته.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سره صلیب کمیټه وایي دا مهال په دغه هیواد کې شاوخوا 4.4 میلیونه کسان له بېلابېلو جسمي معلولیتونو کړیږي. یاده کمیټه وایي په افغانستان کې په اوو مرکزونو کې د فزیکي بیا رغونې د پروګرام په پیلولو سره هر کال له 200,000 کسانو سره مرسته کوي. په افغانستان کې د سره صلیب د کمیټې ویاند پرویز احمد فیضی ازادي راډیو ته وویل
برنامه بازدوانی فیزیکی کمیته
میاشت د دې پروګرام د پلي کولو لپاره یو شمېر معلولیت لرونکي کسان استخداموي. اوسمهال د 855 کارکوونکو څخه 346 هغه معلولین دي چې زموږ د کاري ځواک واتیا سلنه جوړوي چې د معاش په ترلاسه کولو سره د خپلو کورنیو سره مرسته کوي.
د حقوق منظم خانواده های خود را نیز حمایت مالی میکنند.
هغه زیاتوي د دې ترڅنګ سور صلیب د معلولینو د بیا یوځای کېدو په موخه د ښوونیزو پروګرامونو او د ورزشي پروګرامونو په برخه کې مرسته کوي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر معلولین وایي دا مرستې کافي نه دي، او د دې ترڅنګ د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت لخوا د معاشونو کمښت د دوی ژوند له ستونزو سره مخ کړی دی. د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت د کړنلارې له مخې چې د پخواني جمهوري حکومت پر مهال چمتو شوې وه، هر کال له فزیکي پلوه معلولینو ته 6000 او جزوي معلولینو ته 1500 افغانۍ مرستې ورکول کېدې. خو د دغه معلولینو د خبرو مخې اوس د مرستو کچه 6500 او 8000 ته راټیټه شوې ده. ومو غوښتل چې د معلولینو د ستونزو د معاش په ورکړه کې د ځنډ او د معلولینو د نغدي امتیازاتو د کموالي په اړه د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت له ویاند مفتي فیصل سره خبرې وکړو، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د پرېکړې پر بنسټ له 1992 کال راهیسې هر کال د ډسمبر 3 د معلولیت لرونکو وګړو د نړیوالې ورځې په توګه
لمانځل کیږي. د معلولیت لرونکو وګړو د نړیوالې ورځې د نومولو موخه د معلولیت اړوند مسلو په اړه د عامه پوهاوي لوړول او د معلولیت لرونکو اشخاصو د وقار، حقونو او هوساینې ملاتړ کول دي. د ملګرو ملتونو د 2023 کال د دې ورځې شعار د معلولیت لرونکو وګړو لپاره د دوامداره پراختیايي اهدافو د ترلاسه کولو لپاره په ګډه کار کول دي.
پر همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د شپې 9:30 بجې شوې. د خبر دې برخه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیز خبرونه مه هېروئ. خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. په هرات کې په سلګونو کسانو چې ښځې هم پکې وي نن یکشنبې په دې ولایت کې پر شیعهګانو د وروستي برید د قربانیانو د ښخولو په مهال پر شیعهګانو د بریدونو په وړاندې اعتراض څرګند کړ. د راپورونو له مخې دغو اعتراض کوونکو چې شمېر سلګونو کسانو ته رسېده دغه راز د یو لړ شعارونه هم ورکول. معترضانو همدارنګه غوښتنه کوله چې په هرات کې پر شیعه اقلیت لګه کوي د بریدونو عاملان د عدالت راکاږل شي. د راپورونو له مخې د تېرې جمعې په ورځ د هرات په جبرایل ښارګوټي کې په یوه برید کې د دوه شیعه عالمانو په ګډون د شپږو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی چې دوی ښځې ایښودل شوي. تر اوسه د دغه برید مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. خو تر دې مخکې د ډېرو دا ډول بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګه اخیستی و. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره اوچا وایي افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې د اقلیم بدلون سخت ځپلی خو په اغیزو کې تر ټولو کمه ونډه اخیستې. اوچا نن په خپله ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې ښلي چې افغانستان په نړیواله کچه د شنو خونو د مضره ګازونو یوازې 0.01% جوړوي او زیاتوي چې موږ ته پکار ده چې د عادلانه حل لارو لپاره یو ځای شو او د هغو ملاتړ وکړو چې د اقلیم بدلون له امله ډېر اغیزمن شوي دي. دغه څرګندونې داسې مهال کیږي چې د ملګرو ملتونو 28 د اقلیم نړیوال کنفرانس په دوبۍ کې پرانستل شوی چې د دسمبر میاشتې تر 12 پورې به دوام کوي. د جرمونو د نړیوالې محکمې ICC لوی څارنوال کریم خان په غزه کې پروانه جګړه کې د ښکېلو ټولو اړخونو لخوا د ترسره شوو احتمالي جنګي جنایتونو په اړه د څېړنې ملاتړ کړی دی. په هغې اعلامیه کې چې د دې محکمې په ویب پاڼه خپره شوې ښاغلي کریم خان ویلي موږ باید وښیو چې قانون هلته د جګړې په لومړیو کرښو کې شته او هغه کولی شي د ټولو ساتنه وکړي. په عین حال کې اسرائیل نن یکشنبه د موقت اوربند پای ته رسیدو وروسته د درېمې ورځې لپاره هم په غزه کې ځینې اهداف په نښه کړل. غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل شو چې حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې یوه ترهګر ډله پیژني د اکتوبر میاشتې په 1 پر اسرائیل حمله وکړه. د اسرائیل تازه جګړې چې د ورځني اوربند مهلت له پای ته رسیدو وروسته بیا پیل شوې دي ملکیانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په باب هم اندېښنې راولاړې کړې دي.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره د مطالب چمتو کړی دی. د افغانستان څخه نورو هیوادونو ته د خیخې قاچاق 12 برابر ډیر سوی دی.
د 2018 او 2023 کلونو ترمنځ نیول شوي نشه یي موادو په اړه معلومات ښیي چې په دې موده کې د خیخې نیول 12 برابر ډیر شوی دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې د فراه ولایت اوسیدونکي په دې ولایت کې په آزاد ډول د نشه یي موادو د خرڅولو په اړه شکایت کوي.
چارباغ وا خواته سرای د شراب ټول شان په غزای کې خرڅیږي باید دولت هغه گیر کړي.
دا چې نشه د انسان پر مدافع سیستم څه ډول ناوړه اغیز کوي په دې اړه مو د متعددو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې.
چې
ټول نشه یي مواد هغه د اپین خاندان وي تا سنتټیک افین وي یا مصنوعي او کتبی افین وي ټول زموږ په دفاعي سیستم باندې بد اغیزه کولی شي او کوي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
لواده رئیس یې دغه ژوند دی
پرونې ویل پیسې راکا ما ورته وویل چې نه لرم په کار شو لرګی را پسې واخیست او لاس یې راته مات کړ.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. په منځنۍ آسیا کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې دفتر وایي چې له افغانستان څخه بهرنیو هیوادونو ته د ښیښې قاچاق 12 برابره ډیر سوی دی. د دې دفتر چارواکي وایي د کوکنارو د کښت د بندېدو او د تاریاکو د بیو د لوړېدلو له امله اوس قاچاق کوونکي هڅه کوي چې د نشه یي بوټو پر ځای په خلکو کې کیمیاوي نشه یي مواد رواج کړي. ملګری ملتونه په افغانستان کې د نشه یي موادو د تولید او بهر ته د قاچاقو د کمولو لپاره د نړیوالې ټولنې همکاري و اړتیا بولي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان له شمالي ولایتونو څخه د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د نشه یي موادو د قاچاقو په اړه د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي قاچاقونکي هڅه کوي چې د قاچاق شوو نشه یي موادو ډول او مسیر بدل کړي. په جنوبي آسیا کې د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو سره د مبارزې دفتر وویل پخوا ایران هغه هیواد و چې له افغانستان څخه به ډېر نشه یي مواد قاچاق کېدل او یا به هلته نیول کېدل، خو په وروستیو کلونو کې ازبکستان او تاجکستان هم د نشه یي موادو د قاچاقو په لویو لارو اوښتي دي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې استازي میرمن اشیتا میتار په تاجکستان کې د هرات په نوم امنیتي غونډې ته په خبرو کې وویل چې له افغانستان څخه منځنۍ آسیا ته د شیشې قاچاق 2 برابره ډېر سوی دی.
The data from seizures shows that between
د 2018 او 2018 کلونو ترمنځ نیول شوی نشه یي مواد په اړه معلومات ښیي چې په دې موده کې د ښیښې نیول 12 برابر ډیر شوی دی. دا وضعیت معنا لري چې قاچاق کوونکي د بازار د غوښتنې او نشه یي موادو د ډول مدیریت کوي. موږ نن نه یوازې دا چې د پولو له لارې د نشه یي موادو د قاچاقو په اړه خبرې کوو، بلکې انټرنیټ هم د نشه یي موادو د قاچاقو د نیولو او خرڅولو په وسیله اوښتی دی.
میرمن میتار وایي د نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره سیمه ییزه او نړیواله همکاري ضروري ده چې له افغانستان څخه نور هیوادونو ته د کیمیاوي نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیول سي. د دې سازمان استازی وایي څرنګه چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم سوی، په نړیوالو بازارونو کې د تاریاکو بیه له 106 ډالرو څخه نږدې 200 ډالرو ته پورته سوې ده. له نشه یي موادو سره د مبارزې معنیت د سروې پخوانی رئیس نجیب الله احمدي وایي د سیمې استخباراتي ادارې د افغانستان د نشه یي موادو په تولید او قاچاقو کې لاس لري.
د میتام فیتامین یا خیخی بازار ډیر وده کړې ده. په بیلابیلو ولایتونو کې کارخانې شته چې د ځانګړو ډلو لخوا یې امنیت ساتل کیږي. اوس له بده مرغه چې د افغانستان خیخه تر ډیرو لرې هیوادونو پورې رسېدلې ده. د ملګرو ملتونو او هغو ګاونډیو هیوادونو پام افغانستان ته اوښتی چې له نشه یي موادو سره مبارزه کوي او ځانګړي راپورونه چمتو کوي.
ملګرو ملتونو که څه هم په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت خورا ډیر کم سوی دی، خو په دې راپور کې پر دې خبره ټینګار سوی چې د کوکنارو د کښت له کمیدو سره سم په دې هیواد کې د کیمیاوي نشه یي موادو په تېر بیا د شیشې تولید د ډیرېدو په حال کې دی.
په راپور کې مو واورېدل چې له افغانستان څخه نورو هیوادونو ته د ښیښې قاچاق 12 برابره ډیر سوی دی.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیا نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ولنه افیر می ورسې ځوان بیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کړو زسته کوم سبد بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریا کې را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب کړو، اډو کې دمونګ پوچ کړو، اخونه دمونګ خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ور درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خپرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د فرا ولایت اوسیدونکي په دې ولایت کې په ښکاره او آزاد ډول د نشه موادو خرڅولو په اړه شکایت کوي. دوی وایي که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړی دی، خو اوس هم د نشه موادو جوړېدل دوام لري او نشه مواد په آزاد ډول خرڅېږي. معتادین نه یوازې دا چې لږ سوي نه دي، بلکې نور هم ډېر سوي دي. د فرا ولایت معتادین هم شکایت کوي چې نشه مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي. له همدې عمله دوی تر څو ځله درملنې وروسته بیرته په نشو اخته سوي دي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
دلته د فرا ښار په شمال کې د اسکر آباد نومه سیمه کې د پخوا په شان معتادین راغونډ شوي، او د ملګرو ملتونو او طالبانو د حکومت د راپور برعکس د کوکنارو په کښت کې کموالی د دوی پر شمیر هیڅ اغیز نه دی کړی. له دې معتادینو څخه یو هم طاهر نومیږي. دی وایي چې د نشه یي موادو خرڅوونکي یا د دوی په ژبه ساقیان د پخوا په ډول دوی ته نشه یي مواد اسانه راوړي.
هر وخت چې مواد وغواړي پیدا کیږي، اسانه پیدا کیږي، په شل دیش افغانۍ خرڅوي، همدلته هم راوړي.
نسیم یو بل معتادی چې په فریدون کلا کې شپې او ورځې تیروي او څه موده مخکې نشه پریښي وه، خو دا چې په دې سیمه کې نشه یي مواد اسانه پیدا کیږي او معتادین هم ډله ډله ګرځي، دی هم له معتادینو سره یو ځای او بیرته معتاد شو.
ساقیان ډیر دي او نشه یي مواد هم کم نه دي. که نشه یي مواد نه وای ما به دلته څه کول؟ زما غوښتنه دا ده چې معتادین او ساقیان دې ټول کړي چې موږ بېغمه شو. یو کال کېږي چې زه معتاد شوی یم او یو ځل مې درملنه هم شوې ده.
د فرا ولایت اوسیدونکي په تیره بیا ښاریان له معتادینو څخه شکایت کوي او وایي په ښار کې د معتادینو حضور د جنایي پیښو تر څنګ د دې سبب شوی چې بېروزګاره ځوانان هم له معتادینو سره یو ځای او معتاد شي. صالح جان د ساختماني موادو پلورنځی لري. دی هم د معتادینو له جرمونو څخه تنګ شوی دی.
چارباغ و اخوا ته سرای دی، شراب ټول شان په هغه ځای کې خرڅېږي، باید دولت هغه ګیر کړي. هغه دلته راشي پوړۍ پر خرڅوي، پوړۍ عام خرڅېږي. د معتادان د ټول کې د شپې موږ شپه تر سهاره پرې پر سرای باندې پیرای په خدای کلپان وراچو.
مدني فعالان که څه هم د کوکنارو په کښت کې کموالی ستایي، خو زیاتوي چې اوس هم د پخوا په ډول نشه یي مواد تولید او پلورل کیږي. د فرا ولایت اوسیدونکی حمیدالله نورزی د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې معتادینو ته د نشه یي موادو نه رسیدو لپاره دې له خلکو څخه مرسته وغواړي، ځکه چې خلک د خپلو اولادونو په اړه اندېښنه لري.
بسیار آسان سری چوکات توزیع میکنه داخل کوچه های فرعی.
نشه یي مواد پر څلور لارو او کوڅو کې ډیر آسان خرڅېږي. که څه هم عمارت یې مخه نیسي، خو نه پوهیږم چې ساقیان څنګه په دومره آسانۍ نشه یي مواد خرڅوي. یو بل دلیل یې دا دی چې معتادین اوس هم د سړک په ګلدانونو کې اوسیږي. زه له دولت څخه غوښتنه کوم چې په دې برخه کې دې خپلې هڅې ګړندۍ کړي، له خلکو او محلي مشرانو دې هم مرسته وغواړي.
که څه هم د طالبانو حکومت پروسه کال د فرا ولایت له مرکز او ولسوالیو څخه زرګونه معتادین راټول او د نشو پریښودلو لپاره یې څو میاشتې په زندان کې وساتل، خو له زندان څخه تر راوتلو وروسته یې بیرته نشو ته مخه کړل. د فرا ولایت اوسیدونکي او معتادین وایي چې د بیرته معتاد کېدو اصلي علت دا دی چې په دې ولایت کې نشه یي مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د فرا ولایت اوسیدونکي په دې ولایت کې په آزاد ډول د نشه یي موادو د خرڅولو په اړه شکایت کوي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېز کوي.
معتاد له خپلې کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي، هیلې بچي مور د پوډر وهي، پلار د پوډر وهي، یا مې خور چې زه ته پوډر وهي، یا د مېړه پوډر وهي.
پلار په مړې کې نه وم، په مور خو اوس بېخي خبر نه یم، خامخام مرم.
چې مونږ پلار را واخېستې یو نیم لک ډالر و، همدغه سرمایه ما ټوله واخلم.
دا نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلوروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1269 منځنۍ څپو باندې واورئ.
طبي ډاکټران وایي چې نشه یي مواد د نورو زیانونو ترڅنګ د انسان د وجود مدافع سیستم کمزوری کوي چې په نتیجه کې معتاد د ناروغیو پر وړاندې مقاومت نشي کولای او ډیره وړه ناروغي ژر کمزوری کوي. دا چې نشه د انسان پر مدافع سیستم څه ډول ناوړه اغیز کوي، نشه یي مواد ولې د بدن مدافع سیستم کمزوری کوي، او د انسان په بدن کې د یو کمزوري مدافع سیستم نښې نښانې څه دي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړي چې په پیل کې د انسان د وجود د مدافع سیستم په اړه معلومات راکوي.
د انسان دفاعي یا مدافع سیستم یو سیستم دی چې اکثره د وینې د سپینو حجراتو څخه جوړ شوی دی چې په هغې کې ایزنو نیټروفیل په نامه یو حجره ده چې د بدن عسکر دی، د مونوسایټ په نامه بله یو حجره ده، سپین کروایت ورته وایي. کله چې بدن ته میکروبونه یا مختلف خارجي مواد داخلیږي هغې په مقابل کې ودرېږي او دغه مواد خوري یا د منځ وړي. یعنی زموږ دفاعي سیستم د وینې د سیستم یو برخه ده چې سپین کرویات یا ډبلیو بی سی ورته وایي چې 95 حجرات پکې موجود دي او دغه د انسانانو دفاعي سیستم جوړوي او وظیفه یې دا ده چې نه پرېږدي کوم چې زموږ بدن ته مختلف میکروبونه زهري مواد زموږ او ستاسو بدن ته داخلیږي، نو دفاعي سیستم د دوی په مقابل کې راولاړیږي او دوی سره جنګ کوي او بالاخره دوی د منځه وړي.
نشه یي مواد ولې د بدن مدافع سیستم کمزوری کوي؟
نشه یي مواد چون خپل زهر دي او د بلې خوانه د یو خارجي میکروب په نظر ورته زموږ بدن ګوري، ځکه چې نشه یي مواد زموږ د ټول بدن په سیستمونو باندې ناوړه اغیزه کوي او زموږ د بدن ټول سیستمونه کمزوري کوي. دفاعي سیستم هم زموږ د بدن یوه برخه ده، د هغې په وجه دفاعي سیستم هم کمزوری کوي. دویمه دا چې خپل نشه یي مواد د وینې په سیستم باندې یا د وینو په حجراتو باندې چې وینه زموږ ستاسو په بدن کې ډېرې مهمې وظیفې اجرا کوي چې مثلا زموږ ستاسو بدن ته اکسیجن رسوي، غذایي مواد رسوي، انرژي مواد رسوي، دواګانې رسوي، هورمونونه رسوي، متعدد د ضرورت ټول وړ مواد د وینې په واسطه زموږ د بدن ټولو حجراتو او انساجو ته رسیږي. کله چې انسان نشه کوي دغه د وینې سیستم یا د وینې کوم حجره یا نس چې دی دا متضرره کیږي، ځکه د وینې غلظت ډیریږي، وینه ټینګوي، په وینې کې یو نوع کارسینوجینیک یا سرطانی مواد پیدا کوي چې بالاخره وینه خپل وظیفه درست نشي کوي، په رګونو کې پرنټ کیږي او د بلې خوانه خپل دفاعي سیستم هم د وینې یو سیستم دی. نو کله چې وینه متضرره کیږي دغه ډبلیو بی سی چې زموږ د بدن دفاعي عسکر دي دا هم ورسره متضرره کیږي او کمزوری کیږي. په دې وجه باندې د انسان دفاعي سیستم د نشو په وجه باندې کمزوری کیږي. کله چې زموږ دفاعي سیستم کمزوری شو پس زموږ بدن ته چې هر میکروب داخلیږي، چون دفاعي سیستم موجود نه دی، موږ زر مریضي وو. یو معمولي ناروغي دغسې ناروغان چې دفاعي سیستم کم وي هغوی کې ډیر وخت دوام کوي، بالاخره یوه وړه ناروغۍ کولی شي چې دوی حتی د مرګ خواته ورسوي، ځکه چې د دوی دفاعي سیستم کمزوری دی.
څه ډول نشه یي مواد لا ډیر د انسان پر مدافع سیستم ناوړه اغیز کوي؟
ټول نشه یي مواد هغه د اپین خاندان وي، سنتټیک افین وي یا مصنوعي او کتبی افین وي، ټول زموږ په دفاعي سیستم باندې بده اغیزه کولی شي او کوي. همدارنګه هغه مواد چې نن سبا څوک ورته آیس وایي، څوک ورته کرسټل یا شیشه وایي، دا هم کولی شي چې زموږ په دفاعي سیستم باندې ناوړه اغیزه وکړي. او همدارنګه ټابلیټ کې هم همدغه مواد دي، خو ټابلیټ کې لږ عصري جوړ کړي او شیشه یې لږه داسې ارزانه غوندې جوړه کړې ده. دغه چون د دې مواد افډرا دي او دا خپله د رګونو د توسو سبب کیږي، د رګونو د پراخوالي سبب کیږي او بالاخره په رګونو کې وینه سلو کیږي، او د وینې د سلو کېدو په وجه باندې بالاخره خپل دفاعي سیستم یا دفاعي حجرات هم د وینې بخش دی، د هغوی د کمزوري سبب کېږي چې بالاخره دفاعي سیستم کمزوري کوي. همدارنګه نور مخدره توکي هم د دې سبب کېږي چې زموږ تنفسي سیستم کې ګډوډي رامنځته کړي، او بالاخره کله چې په تنفسي سیستم کې ګډوډي راغله، تنفسي سیستم وظیفه دا ده چې اکسیجن نسبی زمان پا وینه بانده، نو پا دغه صورت که بیا هم اکسیجن فا کپی دوال بانده زمان پا وینه بانده ننسبیگی ترسو نورو د بدن نورو انساجو تبی بلل شه، نو پا نتیجه که خپلا پا وینه بانده هم بد اغیزه کبی، او بالاخره دفاعی سیستم ناوڑ اغیزه و داوی دا کمزوری سبب که دلشی.
که د انسان په وجود کې مدافعي سیستم کمزوری شي، په دې صورت کې معتاد له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي؟
دغه خلک د رنګارنګ ناروغیو سره، قسم قسم ناروغیو سره مخ کیدای شي، او همدارنګه نظر هغه خلکو ته چې نشه یا معتاد نه دي، دا خلک ډیر د مختلفو میکروبي ناروغیو سره مخ کیدلی شي، ځکه چې د دوی دفاعي سیستم کمزوری دی، او همدارنګه د دوی ناروغیانې زیات دوام کولی شي په دې خاطر باندې چې د دوی دفاعي سیستم کمزوری دی، او همدارنګه دغه کسان د ناروغیو په وجه باندې نظر هغه کسانو ته چې معتاد نه دي زر مړه کیدلی شي یا زر د منځه تللی شي، ځکه چې د دوی د بدن دفاعي سیستم کمزوری دی.
کله چې د معتاد مدافعي سیستم کمزوری شي، آیا د نشې له پرېښودلو وروسته یې بیرته د غښتلي کیدلو چانس ته، او که همداسې کمزوری پاتې کیږي سي باید ځانګړې درملنه یې وشي؟
کله چې معتاد خپل نشه یي مواد چې کومې سره دی معتاد دی هغه پرېږدي او بیا ورته رجوع ونه کړي، نو الله جل جلاله په بدن کې یو سیستم جوړ کړی د ریجنریشن یا دوباره ترمیم سیستم په نامه. که چېرته معتاد مطلق خپله نشه پرېږدي، نو د دې ډېر زیات چانس شته چې بیرته د دوی دفاعي سیستم اعاده شي، او کیدلی شي چې کومې خاصې تداوي ته ضرورت ونه لري او بیرته خپله دا سیستم، البته د ښه غذا په خوراک، د نشې په پرېښودلو او د ښه ژوند په کولو سره بیرته د دفاعي سیستم دوباره جوړ شي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي نشه یي مواد د انسان د وجود مدافعي سیستم کمزوری کوي.
راځه کوم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
راځه راځه، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د چې فرید هغه ځوان دی چې لسو کالو راهیسې د خپلې میرمنې ملالۍ ژوند تریخ کړی دی. دا چې دوی ورځې مخکې یې د ملالۍ لاس ورمات کړی دی، نو د ملالۍ پلار د فرید دوی کره ورغلی چې د دې ستونزې یو حل لاره راوباسي. دا چې دا خبرې به څه نتیجه ورکړي او وروسته به څه پېښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
پلار څنګه شو؟ د فرید د پلار سره دې خبرې وکړي؟
هو لورې، خبرې مې ورسره وکړې.
نو څنګه شو پلاره، څه یې ویل؟
لورې، خو سر دې ډېر بې پروا سړی دی، پلار څه خبر دی؟ خو ځان داسې ښیي لکه په کور کې جز پېښ شوي نه وي.
ښه پوهېږي، څو وارې مې ورته وویل چې زوی دې پوډري دی، هره ورځ مې وهي او رټي.
ما هم ورته وویل چې یوه ورځ نه ده، یو کال نه دی، لس کاله وشوه له واده راهیسې دغه ژوند دی.
پرون یې ویل پیسې راکړه، ما ورته وویل چې نه لرم، پا پکار شو لرګی را پسې واغېست او لاس یې راته مات کړ.
ما هم ورته دغه خبره وکړه. دا مې هم ورته وویل چې دا لومړی ځل نه دی، پروسه کال یې هم لاس ورته مات کړی و.
زما ټول سره زر او د کور سامانونه یې خرڅ کړه، آن دا چې زما پوډنه یې هم خرڅ کړه. په هغه پیسو یې پوډر واخېسته.
ورته ویلي به دی و چې هو بدمرغه،
زه پیسې نه کومه کوم.
وایي هر څه چې کوي اجازه ده، خو مقصد ما ته پیسې را پیدا کړه. نور نو ته خپله پوهېږي پلاره چې دی څنګه سړی دی.
خیر دی لورې، مشاله هر څه به سم شي.
پلاره زه نور له دې بلا سره ژوند نسم کولی، ما له دې بلا څخه خلاصه کړه. عذر کوم، خیر دی پلاره، ما له دې بلا څخه خلاصه کړه.
مشاله لورې، دې شره دې خلاصوم. نن د همدې لپاره ورغلی وم. خدای ډېر سرتنبه سړی دی، د هېچا خبره نه مني.
نو چې د چا خبره نه مني، زه په همدې تناره کښې به وسوځم. ما پلاره همداسې ده که نه، ته همدا غواړې؟
ته بېغمه اوسه لورې، ته به نور په دې اور کښې نه سوځې. له دې بلا نه دې خامخا خلاصوم.
نو څنګه به مې خلاصه کړې؟ تا خو ویل د فرید پلار ویل موږ طلاق نه ورکوو.
لورې ټول کلی خبر دی چې فرید پوډري او ته څومره تریخ ژوند لرې. خدای دې طلاق حق کړی دی. سبا محکمې ته ځو، اول ته طلاق ته اخلو.
که په محکمه کښې دعوه ورسره وکړو تا ته خو به خطر نه وي پلاره؟
نه لورې، هېڅ خطر نشته، ته بې غمه اوسه.
بس هر ډول چې ستا خوښوي پلاره، خو ما له دې تورې بلا څخه به خلاصوي. فرید ډېر ظالم سړی دی، یوه ورځ به مې مړه کړي.
غم مه کوه لورې، زه در سره یم. سبا له خیره محکمې ته ځو. قاضی صاحب اجازه ده؟
او راځئ راځئ، دغلته په دې چوکۍ کښېنئ.
قاضی صاحب، دا سړی زما پلار او دغه بل مې میړه دی، فرید نومېږي.
ښه ښه، څه مسله ده؟
زه غواړم چې له میړه څخه مې طلاق واخلم.
ولې غواړې چې طلاق ځینې واخلې؟
قاضی صاحب، خبره دا ده کنه چې
ته پرېږده چې دغه خپله خبره په خپله وکړي. ښه لورې، ته کیسه وکړه، ولې طلاق اخلې؟
قاضی صاحب، دی پوډري دی، د هېڅ ګټې وټې هم نه دی، زه په شپو شپو وږې تږې پاتې کېږم.
فریده، ته رښتیا پوډري یې؟
قاضی صاحب، اوس د تا څخه به یې څه پټوم، بس اوس خو په دې بلا اخته شوی یم. نو
دا ښځه دې رښتیا وایي چې په شپو شپو وږې او تږې وي؟
نو چې زه خپله د خوراک لپاره څه نه لرم، دې ته به څه ورکم؟ همدا نن مې ډوډۍ نه ده خوړلې.
قاضي صاحب، یوازې دا مشکل نه دی، هر وخت چې کور ته راشي ناحقه مې وهي. دا دی، ته وګوره، دوی ورځې مخکې لاس راته مات کړ.
وی ته دا لاس دې خوښه؟ دا لاس خو دې رښتیا مات دی. هلکه دا لاس دې ولې ور مات کړی؟
قاضي صاحب، ژبه یې راسره وهله، ویل یې طلاق راکړه. بس ما تمدت راغی او په لرګي مې وهله. نو
قاضي صاحب، دا ډېر ظالم سړی دی، ویل اوس خو مې یوازې لاس در مات کړ، که بیا دې را سره ژبه وکړه بیا دې وژنم. زه اوس څنګه وکړم قاضي صاحب، تاسو ووایئ.
هلکه ته ولې دا بېچاره ناحقه وهې؟
قاضي صاحب، تنګوي مې. کله راته وایي ته ولې په میاشتو میاشتو کور ته نه راځې؟ کله وایي کالي نه لرم، کله وایي وږې یم. بس زما هم زړه ورته تنګ شو. قاضي صاحب، که ته هم د ما عمره تنګ کړي، والله چې په ناسان سره په لرګي ووهې.
قاضي صاحب، زه م انسانه یمه. دا دی، تا یې خپله خبرې واورېدي. په دې ډول مې لس کاله ورسره تېر کړل، نور زغم نه لرم، زه ترېنه طلاق غواړم.
اوس د محکمې فیصلې ته غوږ شئ.
قاضي صاحب، غوږ یو.
ما د دواړو خواوو خبرې ښې په غور سره واورېدې. د فرید له خپلو خبرو څخه ثابته شوه چې دی خپله مېرمن نشي ساتلی، نفقه نشي ورکولی، شکنجه کوي، او هغه ته یې ویلي چې وژنم دی.
هو قاضي صاحب، بالکل همداسې ده.
نو د دې اسنادو او شواهدو په رڼا کې محکمه فیصله کوي چې ملالۍ له فریده څخه طلاقه کړي.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو الله مل سه.
د زهرو کاروان